سلامونه وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواکیست. پېټ کوو د نن ورځې په خبرونو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ته طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستي څرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچستان د دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې ویل طالبان د یو ډیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اوارې ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته د لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یکشنبه پوراسته یو خبر پانه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د بلخي په بیان کې د غراس راغلي د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو خلاره تفاهم دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دغه بیان یو ورځ وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب شو. زهرا بلوچستان ته کړه چې د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړي او ترهګرو ډلو ته چې د ګاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواښي اجازه ورنه کړي. روساله هغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ نه قانون اعلان کړ، څو ساعت وروسته د غورزنګ په ملاتړ سلګونه زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینې مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاس کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي ده شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته هم لاړل. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګو او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان وګرځو. د اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د مرکزی حکومت ته اقدام سخت ظالمانه وباله. بلخوانه قانونه ګرځول شوی تحریک پاکستان ډلې یا ټی ټی پی نن رسنیو ته پاستول شوی او پیغام کې ویلي په خیبر ځل کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر 9 تر 11 بریدونه نکوي. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ریاست نن په یو خبر باندې کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندوز پرته په نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو او تالنده برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په خبر باندې کې ویل شوی په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 15 تر 45 میلی مترو تر منځ وي. د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبريال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو افغان خبري ایجنټس خبريال مهدي انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه ناوخته نیولای او نامعلوم ځای ته لیکتولای دی. تر دې مخکې د افغانستان زینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر ورکړی وو، خو خپل طالبان تر ډیره د خبريالانو مدني فعالانو او سیاستوالو د نیولو په باب سنه دی ویلی. دا ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په هرات کې د وروستي زلزلې یو کال پوره شو. کورنۍ وس بیرته په خپل پخو د درېدو په حال کې دي. یونیسف په دې مناسبت نن په خپل ایکس پاڼه یا خپل ټوئیټر کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومانو د اساسي اړتیاو د پوره کېدو او ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نور ملاتړ غوښتنه کړې ده. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان غړي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یې غمل کړل شو. تر دې حمله وروسته د اسرائیل پوز په غزې ترنګ کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حمله کې څه کم 240,000 کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ نن وویل چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 240,000 اهدافو بمباري کړي او د راکټونو توغولو زر ځایونه یې تخریب کړي دي. نن سهار د اوکراین د بې پیلوټو الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوي کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یوې ډیپو راخیستې. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکي په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 3:30 بجې د ور تر لګېدو وروسته د څو چاودنو خبرې ورکړی دی. د روسیې لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل شویو چارواکو هم په دې ډیپو کې د ور لګېدو خبر تایید کړی دی، خو د بې پیلوټو الوتکې د حملې په باب یې څه نه دی ویلي. د کریمیا د مشرۍ لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوی څلاکار اولیک ګریچکوف په ټلګرام کې لیکلي چې چاته مرګ ژوبله نه ده وخته. سلامونه یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې ز فرشتہ سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري هر کلی کوم. خبرونه کې بعد راپورونه په لړ کې را سره واوري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پاکستانی پولیسو په تیرو دوه ورځو کې لسلو زیات افغانان نیولی دي.
تیرو ورځ موږ فوټبال کوو, فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله, پاکستانی پولیس موږ یوړو تھانے ته, موږ نه میزي غوښته.
او بلې خواته د کندهار په کورابک ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړې.
پاکستان له طرفه داسې وړاندې افغانانو او دغه یې غورځول, نو خامخا د مسلمانانو مالو ته یا فصلو دا شیانو ته تاوان رسېدلی.
پروانه کې نور مطالب هم شته. نړۍ ته به هم سر ورښکاره کړو. راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
مونږ خبری ټولګې د راپورونو برخه ته بیا هم خراغلې. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ادا کړی چې په پلازمین اسلام آباد کې تحریک انصاف ګوند غړو د لاریونونو پر مهال لسلو ډیر افغانان په دې لاریونونو کې د ګډون پر مهال نیولی دي. خو په اسلام آباد کې بیا میشت یو شمېر افغان کډوال د اداره دوی وایي چې په لاریونونو کې برخه نه ده اخیستې, خو د پولیسو له لورې بیا هم زورول کیږي. په همدې اړه زموږ د همکار حدیث پردیس راپور ته غوښ شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف په وروستیو لاریونونو کې له سلو ډیرو افغان کډوالو د نیولو ادا کړې, په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم په لاریونونو کې برخه نه ده اخیستې, خو د پولیسو له لوري زورول شوي دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عظمت الله ازادي راډیو ته وویل,
تیرو ورځ موږ فوټبال کوو, فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله, پاکستانی پولیس موږ یوړو تھانې ته, موږ نه ویزې غوښته. موږ ویزا لپاره اپلای کړی, خو دلته ویزا لپاره چې اپلای کوي ویزې زر نه راځي, نو ویزا ډېر ځنډ تېرېږي. سره مو ډېرې خبرې وکړې, بیا یې پرېښودو. خو موږ ته اختار راکړه چې بل ځل موږ سره ویزا نه وانو, بیا به موږ ریپورټ وي.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل,
په رسنیو کې دا ډول خبرونه ما هم واورېدل چې مظاهرو کې افغانان نیول دي. زه تقریبا دوه کاله شاوخوا کې دلته اوسېږم. د پاکستان پولیس وخت نا وخت په بېلابېلو پلمو افغانان زوروي, خو زه د مظاهرو په اړه مطمئن نه یم چې دوی کې افغانان نیول دي او که نه.
له دې وړاندې پرون یک شنبه د اکتوبر 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لاریونونو پر مهال یو سلو شل افغانان نیولی دي. محسن نقوی د اسلام آباد په ډی چوک نومي سیمه کې چیرته چې د تحریک انصاف ګوند مشر ټول لاریون کوونکي وربللي او خبریالانو ته ویلي چې په مظاهرو کې د افغانانو ګډون حیرانوونکی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو مسلې اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند عالمی ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې له ښکېلتیا ځان وساتي.
د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله مه کوئ, او څرنګه چې موږ تاسو ټول مهاجر یو باید په شکل د مهاجر ژوند وکړو, او په عین حال کې د پاکستان دولت نم غواړم دغه دوستان مو چې نیولې دي زما تحقیر مز دا د دوی له احساساتو نه کار اخیستل شوی ده. د دوی باره کې تحقیق وکاندي, دوی باره کې خپل تحقیقات تکمیل کاندي, او دوی د بیرته راخوسي کاندي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لارینونو له هغې وروسته زور واخیست چې د دغه ګوند مشر عمران خان له زندانه په یو پیغام کې د خپل ګوند له فعالانو او مشرانو وغوښتل چې د پلازمینې ډی چوک سیمې ته د احتجاج لپاره ځانونه ورسوي. د اسلام آباد پولیسو که څه هم د لارینونو مخه ونیوله, خو دغه لارینونه په تاوتریخوالي واوښتل چې له امله یې د مالي او زیاني زیانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مالی او زادي تاوان پړه د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا پر حکومت چې دغه ګوند له لوري جوړ شوی دی وراچوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار وقار سیف بیا په لارینونو کې د افغانانو د ګډون سربیره د کورنیو چارو د وزیر داوی بی بنسټه بللی دي.
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول او په اسلام آباد کې د راپورته شوي کړکیچ په اړه مو راپور واورېده. بل خواته په کندهار کې د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیا نښته پیل شوې وه، خو اوس پای ته رسېدلې. په یاد سیمه کې طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وضعیت لا هم نورمال نه دی. د خورابک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې ځواکونه یې د جګړې د احتمال پایل لپاره د تیارسی په حالت کې دی. په دې اړه نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې.
که څه هم د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تېرې ورځې پیل سوې وسله واله نښته پای ته رسېدلې، خو د خلکو پر مخ د تګ راتګ لاره لا هم تړل سوې ده. د شورابک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ملا ظفر الله ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته.
جګړه خورکی پرون داسې لس نیم بجې شروع شوه، بیا تر څلور نیم بجې پورې دوام وکړي، اوس جګړه نشته الحمدلله پای ته رسېدلې. پاکستان له طرفه داسې وړاندې اوانونه او دغه غورځوله، نو خامخا د مسلمانانو مالوته یا فصلو دا شیانو ته تاوان رسېدلې. زموږ ځواکونو پوستې جوړوله، اول ډزه د پاکستان د پوځو، نو اوانونه یې غورځوله، ټکان یې کوله. زموږ مجاهدینو بیا مجبور شوه دفاع دپاره
ملا ظفر الله وایي چې د سیمې اوسیدونکو ته د محافظوي تدابیرو خبره سوې ده. نوموړي وویل چې په دې نښته کې د دوی لوري ته مرګزوب لنه ده اوښتي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکي سیمې د پولیسو قماندان امجد سومرو بی بی سی پښتو سره خبرو کې ادا کړي چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نښته کې د افغانستان لوري ته درنه مرګزوب لاړولي، خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادا رد کړې ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ ټام نن د اکتوبر په 1 د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر هم ټپي سوی دی. په ورته وخت کې د شورابک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ګسلینی په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لاره تړل سوي چې د دواړو خواوو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
پاکستان او افغانستان خاص د غیوب سره راوکو مشکای خلاص او دلار شو ستاد بند سیل کې نو ډیر خلک ډیر تکلیف جوړ کړ. دا یو بند څوک یو ډیر ستړي خلک چې د نور لار سبا نه مورمو نو پر دغه لار باندې بي ټاکو را تکاوي هغه وستاد چې دا غل پرون درای سي بیا دغه مشکل په کې سوې دي. نو پر خلکو باندې ډیر تاثیر کوي، پر خلکو باندې ډیر سخت اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسله والې نښتې زیاتې سوې دي. تازه څو ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ ژوبلې هم لرله. د دغو نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه سوې دي چې لا هم خپلو سیمو ته ندیستانی سوی. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ممتاز نن ازادي راډیو ته وویل
سفر مرز حالات بخي نورمال او خلک ټول کډوال شوی دي، لکه سلاله او دغه منطقي چې کوم دي دغه پنځه کلی سلاله وشتل او تدکیه او شاده کې دا ټول چې دي دا بيزي شوی او لګ لګ خلک یو یو کډ اوس نن چې دی بیرته حرکت کړي د روان دي خپل ساحه ته ځان نسي. کوم کډ چې زیب زیب پاتې شوی دغه په پاتې دي.
د یادولو ده چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډېرې ترنګلې سوې دي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د دوی وسلوال مخالفینو ته ځای ورکړی دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پټان ځایونه لري.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هرات کې د تیر میلادي کال د اکتوبر په ومه له مرګونی زلزلې پوره یو کال تیریږي، خو لا هم یو شمېر زلزله ځپلي له خپلو خیمو لاندې او یا هم په نیمه ویجاړو کورونو کې ژوند کوي. ځینو زلزله ځپلو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا وکړه چې د یو کال په تیرېدو ورسره مرستې نه دي شوي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې ځینې کارپوهان بیا وایي له طبیعي پیښو څخه د زیانمن شویو د ژوند د بیا عادي لپاره باید حکومت اسانتیا رامنځته کړي. په همدې اړه نور حال له حدیث پردیس ناورو.
که څه هم د تیر 2023 کال د اکتوبر په ومه په هرات کې له مرګونې زلزلې چې په دغه ولایت کې د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکي سخت وځپل، پوره یو کال تیریږي، خو لا هم د دغه زلزلې له کبله ځپل شوي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم سرپنا نه لري او په خیمو او یا هم نیمه ویجاړو کورونو کې شپې سبا کوي. د هرات ولایت د رباتسنګي ولسوالۍ د خیرآباد کلي اوسیدونکي عادله ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
یک سال مشه که زمین لرزه شده،
یو کال کیږي چې زلزله سوي او زموږ کورونه ویجاړ سوي او سرپناه نه لرو. په خیمه کې ژوند کوو، اقتصادي ستونزې هم لرو او آن په کورونو کې تشنابونه هم نه لرو. ټول چپه سوي، خو تر اوسه موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوي. څو ملایان راغلل، سرویګان یې وکړي او ولاړل.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي زرغونه وایي چې تیر کال د زلزلې له کبله کور ویجاړ شوی، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې بیرته نه دی رغولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د کور له نړېدو ویره لري، خو بیا هم د مجبورۍ له مخې پکې ژوند کوي.
په هغو کوټو کې چې همدا اوس موږ پکې ژوند کوو د اوسېدو نه دي، او هر څوک راځي او وایي چې خطر لري، خو دا چې اوس مو له هر پلوه لاس بند دی، رغولی نسو او هیڅ مرسته هم راسره نه ده سوي.
یو کال وړاندې د اکتوبر په اومه څو زلزلو چې قوي هغه د ریختر په حساب 6.3 درجې وه، د هرات ولایت په ځانګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزره او کشکروباد سنگی ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو له مخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي او 2600 هغه ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې د هرات زلزلې په مستقیم ډول د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 تنه اغېزمن کړل او 340,000 کورونه یې ویجاړ کړل. په دغه ولایت کې د ښوونځیو او روغتیایي تاسیساتو سربیره 21,000 عمومي ودانۍ زیانمنې کړې وې. له زلزلې وروسته دغلته د کورونو د بیا رغولو مسله هغه مهال توده وه چې پکې د طالبانو د حکومت په ګډون بېلابېلو خیره بنسټونو، مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو، د کرکټ ملي لوبغاړو او سوداګرو په اړه ویلي وو. که څه هم په هرات کې د زلزله ځپلو لپاره د جوړ شوي کورونو کره شمېرې نشته، خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت ویان احمد الیاس شاوخوا 6 میاشتې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې په زندجان ولسوالۍ کې د 3000 کورونو د بیا رغولو چارې پیل شوي او ځینې هغه یې بشپړې شوي هم دي. خو د زندجان ولسوالۍ د کشک کلي اوسیدونکی جلیل احمد وایي هغه کور چې د طالبانو د حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو له لورې ورکړل شوی ګډې ستونزې لري.
د کشک په کلي کې موږ ته کور جوړ کړ، خو څلور خواو ته دیوالونه نه لري او د سوی هم نه لري. ډېرو ستونزو سره مخامخ یو.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوه د تیر جمهوري نظام پر مهال طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وزیر آقا فهیم وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شوو د ژوند د بیا عادي کولو لپاره حکومتونه مکلف دي چې لازم اسانتیاوي رامنځته کړي.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه.
د خلکو اړتیاوی جدی نه نیول کیږي. د هغوی لپاره چې زیانمن شوي او غواړي ژوند یې بیرته عادي شي، اسانتیاوی نه رامنځته کیږي. مرستې تر لومړنیو هغو پورې محدودېږي او همداراز له پیښې وروسته د ورته پیښو د مخنیوي لپاره برنامه نشته.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو اړوندې ادارو یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د روان هجري لمریز کال له پیله د افغانستان ډیری ولایتونه د سیلابونو او طوفانونو شاهدانو، چې د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو په خبره په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو د خلکو د اړتیا کچه لوړه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو یو بهرنی موضوع ته. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. کال مخکې په همدې ورځ حماس ډلې پر اسرائیل ناببره حمله وکړه او نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یرغمل شول. په همدې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د اسرائیل پوځ نن ویلي چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهدافو بمباري کړې، 40,000 سمڅې موندلې او د راکټونو توغولو زر ځایونه تخریب کړي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړای شول. د اسرائیل چارواکي وایي چې شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره برمته دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د هغو کسانو خپلوان چې ویل کیږي د یرغمل پر مهال مړه سوي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د استوګنې ساحې ته نږدې راټول سول. دوی هم د څو شیبو لپاره چوپتیا غوره کړه. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتزوګ نن په ملي سطحه د چوپتیا مشري کوله او پر ځای وخت د سهار 6:30 بجې ټیک هغه وخت چې تیر کال پر اسرائیل حمله پیل شوې د څو شیبو لپاره چوپتیا خپل کړه. د اسرائیل پوځ وایي د ولسمشر په مشري د روانو مراسمو پر مهال هم له غزې د اسرائیل پر لوري څلور توغندي وشتل سول، خو دغو مراسمو ته زیانوانه وشت. د اسرائیل پوځ کال مخکې د حماس د پراخې حملې په جواب کې په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري او اوس د لبنان جنوب ته هم غزول سوي او هلته د حزب الله ډلې وسلول په نښه کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل سوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان سوي دي. نن سهار حزب الله ډلې هم چې د امریکا متحده ایالاتونو تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل د شمالي ښارونو حیفا او تبریا پر لوري توغندي ویشتلې چې د اسرائیل د پوځ په وینا دغو توغندیو لږ زیانونه اړولي او څو کسان یې برسېرن ټپیان کړي دي. اروپایي ټولنې د لبنان د حزب الله ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې، نه سیاسي څنګه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغان خبری آژانس د خبریال مهدی انصاری ته نږدې کسانې دا کوي چې نوموړی له تېرې ورځې راهیسې د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. په همدې اړه عبد سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو او سیاسي فعالینو د نیول کېدو په دوام د افغان نیوز د خبریال مهدی انصاری نږدې ملګري ادعا کوي چې هغه تیره ورځ د کابل د برچی پل خشک په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د مهدی انصاری یو نږدې ملګري او پخوانی همکار مصطفی شهریار ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه د نیول کېدو په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت یې د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
تیره شپه مهدی ته یو نږدې کس له ما سره اړیکه وکړه او ویې ویل چې مهدی د حکومتي ځواکونو لخوا نیول سوی او اوس په بند کې دی. ما ډیره څیړنه وکړه خو له بده مرغه دا خبره رښتیا وه. مهدی اوس د طالبانو په بند کې دی.
خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د مهدی انصاری د کورنۍ یو شمیر غړي هم وایي چې هغه د شنبې د ورځې له مازدیګر وروسته نادرکه شوی او له دوی سره یې بیا اړیکه نه ده شوې. په همدې حال کې د بیان د ازادۍ کور هم په یو بیان کې پرون یک شنبه د اکتوبر په 6 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د طالبانو استخباراتو د افغان نیوز خبریال مهدی انصاری په کابل کې نیولی دی. دغه بنسټ د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ هم نن دوشنبه د اکتوبر په 1 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي مهدی انصاری د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مهدی د نیول کېدو او هغه یو نامعلوم ځای ته د انتقالولو په هکله معلومات ترلاسه کړي. اعلامیه زیاتوي دا نه یوازې د خبریالانو له حقونو سرغړونه ده، بلکې دا په افغانستان کې د خبریالانو د مسلکي کار او امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ځینو خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شته وضعیت او د خبریالانو د نیول کېدو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. یو خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او ادعا کوي چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما هم توسط امارت اسلامی بانکش
زه هم د اسلامی امارت لخوا نیول سوی وم. د یو خبر د نشرولو په خاطر دوی لما ډیره پښتنه ګرځېنې وکړي. یو چې خبري کولې آن خبره واهلو ټکولو ته ورسېده، سپکاوی یې کاوه. څه موده زندان کې وم، بیا په ضمانت را خوشې شوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري د خبریالانو د نیولو پیښې زیاتې شوې دي. تازه تېره اونۍ په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آرین کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د اروزګان ولایت کروندګر وایي چې سږکال یې په هره برخه کې حاصلات زیانمن سوي او په هیڅ برخه کې ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. یاد بزګران وایي اوس اندېښمن دي چې څه به خوري. دوی د طالبانو له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې اړه د سیمې نه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
دا د څلوېښت کلن راز محمد دی چې د خپل ځمکې په پالنه او خړوبولو بوخت دی. دی د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسېدونکی دی او سږ کال یې پر خپل شاوخوا لس جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کرلی و. نوموړی وایي سږ کال یې د خپلې ځمکې څخه نیمایي هم د غنمو حاصلات نه دي ترلاسه کړي.
کښتونه یې وړل، اول زما خپل کښت یې وي، مخکې په بل کال یې وخورواره غنم وکړل. سږ کال مې ودا نیم نه دي راوړي، مکمل وی وي یا اوبه پر واوښتلې لاندې کړل وی وړل. داسې یو وخت بارانونه وسوله دلته چې غنم تله ولوېدی. دغه یو شل شپې مخته بارانونه په شروع وسوله، وکد بس د ضرورت غاړي اکثره ول چې ویوړلې و. دا خبره سید یاره غوانه مې اخیستې چې واغه ویوړلې. زما د ضرورت په غاړه کې زکه و روت نږدې واغه چې واغه روت ویوړل نه مې اخیست.
راز محمد وایي د دې فصیمه کې د هر یو بزګر کښت د غهلات تر رسیدلې وو او خپل نیمایي حاصلات له لاسه ورکړي. شاه زمان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بل وسیدونکو دی. دی هم بزګر دی او د خپل ځمکې له حاصلاتو خوشاله نه دی.
غنم حاصلات پر دریمه باندې لانه وته. لغنمان بخیر شش کال بارانو زله خراب کړ. بارانونه باندې حاصلات پر دریمه سا کمبوت وکي. بخوا د نخرواره کول شپږه وکړه. تامل بارانونه و د غبسلی کې اخیری بارانونه سو بعد ژلې و د توپانونه و د زله ختم کړ. مرده حکومت سره بعد مرته بندونه جوړ سي، مرته وبز خیره سي. د سوزبر د فار د پسلونه مداغې ته باس و لاړه. دغه وبجي د سیلو بجي په دغه دغې بلاړې سي توانونه ورسې. مرته ورسې خساریه ګټه نور یارانو منځ کوته ورسېږ.
نور محمد بیا د ترینکوټ ښار اړوند د مرکز دیاک سیمه کې پر وجری بزمکه د انزورو باغ کرلې. د ازادي راډیو ته وویل:
پر وښ کال موږ انزورو درې خورواره انزور وکړل. نو شش کال کا زړې نه وای شپږ خورواره انزور وکړل. نو دا څو زړې وکړې یو نیم خورواره دوغه نه وکړي. نو
د دې ترڅنګ د دغه ولایت یو بل وسیدونکو یو باغوان محمد نبی هم د خپل باغ له حاصلاتو خوشاله نه وو. دی وایي سشکالې باغ غډول حاصلات نه دی ورکړي لکه څنګه چې اړتیا وه. د لامل په خپل باغ کې د پنګس په نوم ناروغي یادوي.
خو انګور سشکال نه پوهېږو چې په څه خاطر دی دا مشکلات پیش کړی. خو داسې نه لکه څنګه چې زموږ دې ته هیله وه او موږ امیدو ورته هغه څنګه په فصل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي. نو داسې مراجع کړی دی دغه سپین پنګس ناروغ مریضیه کړې ده چې دغه انګور سپینېږي په سپینو کې بلې پیبیا داسې لکه د غني کورونه جولګه کې کورونه چې پکې جوړ کړي دا ورسته سي. نو ډېر زموږ امیدو ورته ومنګل لکه څنګه چې موږ ورته امیدو هغه رقم دغه نه وکړي مخته کې نه وکړي نه
اغا ولی د دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. له دې سره سره په اروزګان ولایت کې د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم د بزګرانو خبرې تاییدوي، خو وایي له بزګرانو سره یې مرستې کړې دي. د دغه ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وایي دوی څه موده وړاندې له یو شمېر بزګرانو سره مرسته کړې.
بلې، هو سږ کال بارانونه وسول، خو دا چې اقلیمي تغییر و بارانونه بیا وخته وسول، نو زموږ د روزګاني ولس په حاصلاتو کې کموالی راوستی. هغه که د بادامو حاصلات و که د غنمو حاصلات و، په دې کې کموالی راوستی. د غرکند شکر پارې په باغو کې کموالی راوستی. موږ له روزګاني ولس سره هر وخت څنګ پر څنګ ولاړ یو. د دې ستونزو ته مې رسیدګي کړې ده. تاسو به انشاءالله په جریان کې یاست چې موږ څه کم 15,000 بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکوو چې دا لړۍ هم اوس جریان لري.
دا یادونې وړ ده چې د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت 50% خلک په کرهڼه بوخت دي، او له همدې لارې د خپلو کورنۍ او ماشومانو لپاره خواړه برابروي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به 15 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان د یو ډیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اوارۍ ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته دې لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون وخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبری اجانس خبریال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یکشنبه ناوخته نیولی او نامعلوم ځای ته لیږدولی دی. تر دې مخکې افغانستان کې ځینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر هم ورکړی و. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه د نیمروز او کندز پرته په نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو احتمال شته. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 8 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل شو. تر دې حملې وروسته د اسرائیل پوځ په غزې ترنګ کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. او په اوکراین کې نن سهار د بی پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوي کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یو ډیپو ورخیستی دی. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکي بیا په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 3:30 بجې د ور تر لګېدو وروسته د څو چاودنو خبر هم ورکړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې ستاسو هرکلی کوو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نن کال پوره شو. هغه جګړې چې بربادي راوستله، د زرګونو کسانو د وژنې سبب سوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو یې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل سوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان سوي دي. په غزه کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځني ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل حنیه د جولای پر یو دیرشمه د تهران په پلازمینه تهران کې په یو چاودنه کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله شاوخوا دوی اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د دوی وژنې په سیمه کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکېچ بڼه بدله سوه. پاینې حل کې نن د اکتوبر 8 نیټه ده چې درویشت کاله مخکې په دې ورځ د طالبانو لومړۍ واکمني نسکوره کړی سوه. تر دې تحول وروسته افغانستان کې بنسټیز بدلونونه راغلل. خلکو په لومړي ځل په انتخاباتو کې ګډون وکړ. میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې. د نارینهو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/azadiradio
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی. احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر وو، رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې سوی او د پانتون استاد عزت الله پیژند درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې داودزی صاحب، تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځانګړي ډول غزې تړنګ کې وروستیو تحولاتو ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ له پامه غورځولی؟
اول د یوکرين جګړې په لیدو کې هم د افغانستان نتوجه خو لاړل نو د غزي د جنگ په لنبا د الله هم کم شوې ده. په څو برخو کې دا سرات خپل لري. یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه، بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې ټینګار او څارنه هم کمیږي، ځکه چې توجه نورو حقوقي مسایلو ته په خواري میانه کې زی. او بیا د افغانستان د لیګل د کومکو لیګل لري باندې هم خپل اثر رسوخ لري، ځکه چې کومکونه موږ لیدلې دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نور ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي. نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت ته لږ نورم مشکلات سره برابر کړی دی.
ډېر مننه. نن درڅ سب ستاسو په نظر افغانستان کې داسې محل یا اوس محل داسې سره وندې چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي؟
اځه افغانستان موضوع په رسنیز دګر کې یوازې په دې باندې بحث کیږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو باندې ځواب لګاوه، طالبانو د نجونو په تعلیم باندې باندې ځواب لګاوه، او طالبان له تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او له القاعده سره اړیکې نه شکولې. او یوازې بحث هغه څه کیږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کیږي، طالبان قانون نه لري، طالبان نظام نه لري، طالبان استازولي نه لري، یعنی په دغه شانو باندې بحث کیږي. طالبانو تر اوسه پورې دغه سی او استازولي هم الته یو قانونمند داسې نظام نشته چې هم داخلي او هم بهرنۍ مشروعیت ولري، چې دوی دغه نظام په مټ باندې پاغه یو قانوني استازولي باندې وکولای شي په هم خپل ځان مطرح کې او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړې کې. نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث، یوازې د عدم مشروعیت بحث، یوازې د نجونو په تعلیم باندې د بندیز بحث. تر ډېره بریده چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي، چې د افغانستان نوم واخیستل شي، د افغانستان له نامو سره فوراً همدا خبره ذکر کیږي چې طالبانو د انجونو په ښوونځیو باندې یا په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی. دا خبره ورسره کیږي. دوهمه خبره چې را ورسره زمینه کیږي د طالبان یا د افغانستان له نوم اخیستلو سره د نورو نړیوالو ذهن ته ورځي، هغه همدغه ذهن ته ورځي چې هلته په خلکو باندې بندیزونه زیات شوي دي. هلته یو داسې ډله حکمه شوي ده چې هغه دغه خلک، یعنی له یو داسې مستبد رژیم حکم شوی دی، یو داسې خلک دي چې هغه خلک خپل ارادې ته خپل خوښې ته او نه پرېږدي، حتی هر څه په زور پرې باندې کوي. دغه یو عام تصور دی د طالبانو له راتګ سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل سره.
عزت الله پیژان هم را سره د پیژان صاحب، نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل و، اوس افغانستان دومره نه یادوي. یا د اوکراین د جګړې یادونه کیږي لکه مخکې چې د وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، یا هم په غزې تړنګ کې د روان کړکېچ مسله یادوي. څه توپیرونه دي د افغانستان د اوکراین او د منځنی ختیځ ترمنځ چې هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکول کیږي او دا هیواد هیریږي؟
په لوی سر کې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې د نړۍ په نظم کې دا غ پلان نه بخي چې کلون نه مخکې جوړ شوی وو د بدلون راتګ وو. دا په دې معنا ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي وو او نه د طالبانو بریا وو پر جمهوریت باندې. طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت راوپرځوي دا اوس داخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودي. نو دا د نړیوالې ډرامې بهتره ده ووایم چې د طالبانو راتګ یوه برخه وه او دا پلان شوی وه چې د طالبانو په راتګ سره به افغانستان د نړۍ له پامه غورځول کیږي او دا د غرب او د ستورو نړیوال سیاستونو د پلان یوه برخه ده چې عملي کیږي او دا وضعیت ما په نظر باندې له بده مرغه نور هم د خرابوالي حالت ته ځي. ولې جمهوریت وپرځول شو او ولې طالبان راوستل شول؟ جواب واضح دی که څه هم دا عمیقې څېړنې او تحلیل ته اړتیا لري، خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا ووایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو په خوښه د راغلي نظام په شتون کې دغه نړیوال پلان د پلي کېدو وړ نه و، ځکه چې هغه یو داسې اداره وه هر حداقل چې خلکو ته ځواب ویونکی وه او په ټوله نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپیدي او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګټو سره باید جمهوریت ګام په ګام مخکې تللی وای. نو دا پلان شته د دا پلان په لیکدل عملی نه و، ځکه داسې اداره رامنځته کړه شه. اوس ولې منځنی ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی؟ دا هم تصادفي خبره نه ده. تاسو وګورئ د که تاسو نړیوال مطبوعات تعقیب کړئ، د هغو د خولې څخه کله کله په خطا کې د سترو سیاستوالو حتی د استخباراتي ادارو د خولې څخه کله کله دا خبره وځي یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره واړي چې خلکو ته روښانه کړي چې افغانستان زموږ د پار نور اهمیت نه درلودي، ځکه چې هغه پلان چې ما مخکې یادونه وکړه هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري ډلې په شتون کې عملي کېدای شوای. دا چې درتي ورتیر شو ولې افغانستان ولې د منځني ختیځ هیوادونه تاسو وګورئ د سترو نړیوالو پلانونو او د سترو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی. دا چې د بشري حقوقو نمور کیږي، د دیموکراسي نمور کیږي، د بیان ازادي نمور کیږي، دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده. اما اصلا د هغوی هدف د یو هیواد پر زیرمو خېټه اچول دي او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي، چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي. اما د افغانستان ډېر ستر هیوادونه، ډېر غنی هیوادونه د زیرمو د پلوه، خصوصا د تیلو د پلوه، د تیلو د زیرمو د پلوه او د نورو قیمتي قانونو او د ځمکې لاندې شتمنۍ له پلوه د منځنی ختیځ هیوادونه ډېر شتمن دي، ځکه نو توجه ها خوا ته اوښتی ده. د بل پلوه د جیو پالیتکس له نقطې نظر منځنی ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته. دا د دغه برخې پوهان نو څېړلی دی چې او نړۍ په دې د نړۍ ستر هیوادونو په دې پوهیږي چې څوک منځنی ختیځ کنټرول یا څوک پر منځنی ختیځ کنټرول او کلري هغه په دې معنی ده چې هغه د نړۍ پر ټولو برخو ولکه لري. دا یې دوهم ټکی دی چې یا دوهمه نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنی ختیځ ته اوښتې ده. تاسو وګورئ په دې وروستیو کې تېره اونۍ د منځنی ختیځ تر څنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شوه. دا په دې معنی ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي، نور هم خرابېږي. او هدف هم دغه دوه عمده علتونه وه چې د خلکو د پوهولو لپاره د خلکو په ژبه ما وویله، نور علتونه هم شته. او فکر کوم هغه د دې پروګرام تر حوصلې اوس وتلې خبره ده.
ډېر مننه ښاغلی سیار داودزی. نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې 23 کاله پوره سول. دا تحول افغانستان ته څومره مهم و، څه ترلاسه کړل او څه له لاسه ورکړل؟
داسې دی چې ډېر یو اسانه پرتله سړی کولی شي چې دا د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې رایاد کړي او د 2021 افغانستان ولو که سقوط هم کړی منګ او تاسو ډېر توپیر نو دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ائتلاف د شل کلو حضور نتیجه ده. په دې کې د زیربناس جوړول د کابل او د غټو خارو مخ څنګه بدل شو دا خو ښکاره خبرې دي، مګم د دې شاته ډېر نور پرمختګونه شوي چې په سترګو نه ښکاري په اسانۍ باندې، لکه د قوانینو او د مقرراتو پخیدل او زیاتېدل او بهتره کېدل، همداسې د تعلیم کچه لوړېدل. د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه لوړه شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدله. او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت ترلاسه کړ په دنیا کې، په نیو لسیزه کې هغه سیوالت کې چې نن پروت دی، مګر د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلوده، سیالو نړۍ کې خپل رول درلوده، په سیمه ایزو نړیوالو مسایل کې خپل دریز درلوده او خپل دریز څرګندولی شو. نو لست د پرمختګونه ډیر زیات دی. بعضی یو څه ستونزې سره مواجه شوي دي، د طالبانو بیرته راتګ نه په شا لګیا دي روان دي، مګم خدای فضل دې پرمختګ دومره و چې موږ ویلی شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی. همدا او تر دې حده پورې بدل شوی دی او پرمختللی دی چې بیرته هغه د نیوې لسیزې حالت ته وړل دا به شونی نه وي.
ډېر مننه اندړ صاحب. 23 کاله مخکې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت ړنګ کړ، یو نسبتا دیموکراتیک نظام یې رامنځته کړ. نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي. هغه ډلې چې لا هم دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن نه ښکاري خو د نړیوالې ټولنې چلند ورسره بدل ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې نړیواله ټولنه ولې د دوی په وړاندې نرم دریز لري؟
لومړی خو نړیواله ټولنه خصوصا غونډي هیوادونه د دوهې په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه غوی تل دی لا ابتدا نه د قناعت ورکړل شوی وو، خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډېر تو دوه ګرځېدو شاخوا هیوادونه ته پاکستان په دې کې ډېر زیات لابي وکړه چې طالبان بدل شوی دي او طالبان هماغه پخوانی طالبان نه دي لکه تیر چې ډېر متهجر دي او هر څه ته طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی. بیا به یې هماغه ویډیوګانې ورته ښکارولی چې طالبان ګوره اوس دغسې ویډیوګانې جوړوي او پخوا یې د عکسونو باندې بندیز لګولی وو. یعنې ګڼ داسې څه یې ورکول خلکو ته په دې باندې قناعت ورکو او دوی داسې فکر وکړو، هیوادونه له ابتدا نه داسې فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم یې تغییر کړی دی. خو په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو دا ټول ولیدل چې طالبانو هیڅ تغییر نه دی کړی. له طالبانو سره د خلکو تعامل کټ مټ داسې دی لکه په کلی کې له یو بدماش سره ستې خلکو تعامل دي. هغه سړی چې اخه سړی هم یې هغه له دا بدماش نه ځان ګوري وایي اساس نه اوس په کومه کرا ورسې کنه، یعنی طالبان سره دغه تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی چې نور سره تعامل کوي د خپل ګټو لپاره تعامل کوي بیا هم تر اوسه پورې په رسمیت باندې نه دی پیژندلی همدارنګه د نور خصوصا پاکستان چې طالبان شل کاله د پاکستان په غیږ کې اوسېدو او دوی ته یې دا ډاډ ورکړی چې پاکستان ګټې به تضمینوي په هغو برسېره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولقې نه دي وتلي یعنې دا معنا چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دي په کنټرول کې دي دا ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کوي په هغو برسېره دوی هم په رسمیت ونه پیژندل امریکایانو خپله لومړۍ ورځې له طالبانو سره هغه تعامل په همدغه رقم باندې بنا اوسي ګواکې په رسمیت به یې نه پیژني تاسو به د دوحې د قرارداد هغه متن کتلی وي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ چې کوم قرارداد سوی دی په هغه کې تر اصلي متن دا کلمه ډېره زیاته تکرار شوې ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارت چې امریکایي په د طالبانو په نوم پیژني او په اسلامي امارت نه پیژني دا کلمه تر متن بیخي زیاته تکرار شوې ده ولې ځکه دا لومړۍ ورځې طالبانو ته ستورڅو پورې امتحان نه ورکړی خلک په رسمي ډول تعامل نه شو سره کولای دا اوس تعاملونه یوازې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو په بنیاد باندې دي حتی یعنی داسې حتی هر هیواد داسې فکر کوي لکه یو بل هیواد چې طالبان د دوی په خلاف باندې وکاري ونه کاروي یعنی هر یو په دې فکر کې دی طالبان خو لکه یو ریموت کنټرول بم داسې دی طالبان لکه یو ګرنیټ داسې دی طالبان لکه یو خطرناک شی داسې دی اسنی یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي مار یو کوشش کوي چې خپل تعامل داسې ورسره جوړ کړي چې نه یې د دې په خلاف باندې وکاري نور د طالبان سره تر اوسه پورې رسمي تعامل نشته دی یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متخی ډېر زیات هڅې وکړې په دې اړه باندې خو تر اوسه پورې هیڅ یعنی دا د درې کاله پروسی وی دي تر اوسه پورې سیواد د پرسمیت باندې نه پیژندل
ډېر مننه پیژان صاحب د اندر صاحب له خبرو معلومیږي چې له طالبانو سره که دوستي دغه مره خطرناک ده نو دښمنۍ هم ورسره خطرناک ده ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یو سیاسي مخالف دریځ غوره کولو وخت دی
طالبان د پدې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه هغه یو 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 د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده هغه چې هڅوک یو څه ډېر امتیاز ورکي یو څه ډېر پیسې ورکي هغه اخیستلی شي هغه یې د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضربیت نه لري او دا د دې څخه ډار اصلا په کار نه دي په دې شرط چې دا اصل پر ځای چې ما یادونه وکړله نو د دې تر څنګ طالبان په لومړی دوره کې د طالبان په لومړی دوره کې متاسفه دي چې هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو په لوي سرچینې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه داسې انعکاس ورکړي چې دا یو جوش حرکت و درامنځته شو دا د خلکو د منځ څخه راوخوځېدي او دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي داسې نه ده د لومړي سر څخه دغه څرک یو استخباراتي منبع درلوده د یو استخباراتي لوبي او د یو استخباراتي پلان برخه وه او څنګه چې راوپرده وسوله هغه هم یو پلان وو د دغه پلان یو برخه وه چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته باندې کی او دوی ته د پردې تر شا اوس دا شواهد دا برسې رسیدې ویل سی و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه منئ چې موږ ته اسامه را وسپاري دا چې د اسامه په نسپارول کې د نړیوالې ټولنې تکاته وا غبیل باسي اوس هم ز عیني سناریو تکرار وینم اوس د طالبانو د راپور زول یا د طالبانو د انفجار ریموت د نړیوال ټولنې په پلاس کې او هغه سترات حکومت دا چې
دی خپل ایجاد کړی دا غو د نجونو زده کړې او د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي. زه په دې باور یم دا د دې نتیجې ته رسیدلې یم چې بیا به د طالبانو د راپرځولو همدغه که نړۍ وغواړي که نړۍ د نړۍ ګټې دا غوښتنه وکړي دغه شی او دغه سرات کومه بوال کیږي او طالبان به تر پایه پورې دا شی تر څو پورې چې د دوی د نابودۍ سبب نه شي دا شی زما په نظر باندې ما په شخصي مطالعه باندې دا به دوی نه مني او دا یو آپشن د دوی د نابودۍ د آپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوالې لوبې د پلان د یوې برخې په توګه باندې پاتې دي او کارول کیږي.
ډېر مننه. د وزید صاحب د طالبانو په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کیږي. نړیوالې ټولنې هم د دې موضوع یادونه کړې ده. د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریځ یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی؟
د اتحاد کلمه یو غیر حقیقي کلمه ده په سیاسي ډګر کې. منګه تاسو کده نورې نړۍ سیاسي فضا ته وګورو هلته هم اتحاد نشته د سیاسيونو ترمنځ. اختلافات ډېر زیاتی په جوور بحثونه کېږي په مختلفو مسایلو باندې. نو په سیاسي ډګر کې اجماع بهتره کلمه ده چې سړی وکاروي. چې ولې د افغانستان د سیاسيونو ترمنځ اجماع نه ده رامنځته شوی؟ او دی کې لږ زرا شاته پاتې دي باید کار وشي. خو لازم نه ده چې یو واحد ډګر یې کېدای شي چې څو ډګر یې بیا د خپل منځ کې همغږي ولري او کوارډینیشن ولري. ښه، یو اساسي ستونزه دلته دا ده چې د افغانستان غیر طالب سیاسي قشر یو ستونزې سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولی ځان ته. یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامېږي ځکه چې هیڅ هیواد دې ته چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت ته په خپل خاوره کې اجازه ورکړي. که دا د سیمې هیوادونه وي او که د نړۍ هیوادونه وي او د دوی د دې هیوادو اجازه پرته افغانستان په طبیعت کې سیاسیون نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي او هلته خپل سیاسي چارې مخته بوزي. او آدرس ډېر یو مهم شی. یو آدرس چې نه وي بیا فکرونه هم پراګندوي، مجالس هم پراګندوي او ځکه به اجماع نه رامنځته کیږي. د یو اساسي ستونزه همدا ده. زه مطمئن یم چې که یو هیواد رامنځته شي داسې یو هیواد چې د افغانستان ملي منافعو سره ټکر کې نه وي او هلته د دفتر جوړولو فضا را برابره شي نو سیاسیون به هلته لاړ شي او هغه آدرس کې به دوی کولی شي چې مهمو مسایلو باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي. د سیمې بعضې هیوادونو یو څه علاقه ښودلې په دې کې، خو هغه داسې هیوادونه دي چې افغانستان سره اساسي د منافعو ټکر لري. نو ډېر سیاسیون څومره زما معلومات دې ته علاقه نه لري چې هلته لاړ شي او هغلته خپل سیاسي فعالیت شروع کړي، ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي بیا.
ډېر مننه. شاوخوا یوه نیمه دقیقه لرو. اندړ صاحب، که په لنډو کې راته ووایاست چې ولس څومره له پامه غورځول سوی دی دغو تحولاتو ته؟ په پام هغه ولس چې وخت یې رایې ورکول خپل مشران یې ټاکل، نن سبا ستاسو په نظر څومره له پامه غورځول سوی؟
که په لنډ ډول باندې ووایو، یوازې هغه ولس نه سي رایې ورکوله، بلکې هغه ولس چې طالبان یې په وګو باندې ټاکول یا هغه خلک چې طالبانو ته لابي کوله. حتی په جمهوریت کې به مو ول جمهوریت له دغه نه به د مزایاو نه به ګټه اخیسته. هغه خلک چې په کلیو کې وو بیخي په همدې طالب دا باور ورکړی و چې بس که نظام چپس و او دلته اسلامي نظام راغی هر څه به ګولي ګلزار وي. ټول ولس څکه طالبانو سره موافق وو او څکه د طالبانو سره مخالف وو، څکه د جمهوریت پلویان وو او څکه د جمهوریت پلویان نه وو، څکه په دې منځ کې ناستو ټول خلک اصلا ولس په هیڅ مسله کې اوس پوښتل کېږي نه. ځکه طالب دی ولس په زور باندې نه دی راغلی. دا خبره ډېره غلطه وه چې طالب دی ولس په زور باندې راغلی. زه یو لنډ مثال تاسو ته وایم. دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی، که جمهوریت پلوی دی او که په دې منځ کې ناست، خدای درې حالت دی. دغه دا ټول د نجونو د مکاتبو دروازې خلاصې غواړي، خو مګر طالب نه ور خلاصوي. د دې دا معنی ده چې ولس ته اصلا دلته هیڅ نظر نه کیږي، ولس هیڅ معنی نه لري. د طالب په امارت کې ولس بې معنی دی. ولس خبره اصلا نه اورېدل کیږي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واوریدل. مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستیو تحولاتو افغانستان د نړۍ له پامه څومره غورځول سوی دی. په دې بحث کې میلمانه و احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوی دی، رحمت الله اندړ چې په تېره جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند و، دغه راز د پوهنتون استاد عزت الله پیژند. د دې بحث له برخوالو مننه.